ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلی او سلامونه ومني پروانه پروانه کې بعد شمالي وزیرستان نه د بیکول شو خلکو د یو احتجاجي مظاهري د خیبر ون عملیاتو په اړه تازه سرګندونی په مومندو باجوړ کې د غزن پر ضد د ساسکو د کمپاین د وزیر اعظم نواز شریف جرمني ته د سفر او عمران خان لخوا د ټاکنو د تفتیش سره سره یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه واوري زما کور زما کلی خبرونه بعد د خبرونې پرسته نیمه کې واوري خاول خبرونه د نساج ملنا
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی نن په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو احتجاجي مظاهره کړو د حکومت نه د غوښتنه کړې چې دوی ته د بیرته تګ نیټه وخایي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه پوسی عملیات کامیابی سره دوام لري او د برلن د دیوال د نړېدو 65 کاله پوره کېدو جشن تیره شپه په برلن ښار کې پای ته ورسېد او وسته خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې احتجاجي مظاهره کړي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې دوی ته د بیرته تګ نیټه وخایي دغه بیکوره شو خلکو د احتجاجي مظاهره نن د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان متاثرین کمی کمیټې د سوري لاندې وکړه د دې کمیټې مشر نثار علي خان په دغه مکویل کې غوښتنې پوره نشوې نو د رواني میاشتې 19 نیټې نه بلوي احتجاجونه پیل کړي
میر د پرامن د کلیار علاقه خبره نه کی میر د ټول وزیرستان د کلیارنس خبره کی چکر مو د ټول وزیرستان د کلیار کو مو ته واپسیر کو وخت میر د وشای کمشنر او پولیټیکل انتظامیا هغه خلک بیا د جرګې ته سوال غوړي چکی ما جرګه مو ته مذاکرات د بوره په وزیرستان شجړه کړی و
دغه خلکو د ماشومانو د ستکړو د متاثرینو په خوخه د اتمان سو جرګې د جوړولو ځینې نورې غوښتنې وکړي چارواکو په دې اړه لاسنه دی ویلي د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه پوسی عملیات په کامیابی سره دوام لري نن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه مشال لیډیو ته ویل چې په باړه کې به نورې سی او وسلوال تنظیم یا لخکري نه پرېږدي نوموړی وایي په دغه سیمه کې به یوازې د کامی مشرانو په مرسته سیول انتظامیه کارونه کوي بل اړخته د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې یا ایس پی آر لخوا د اتوار پر ورځ په خبرې شوې او خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې پوسټ خبر ایجنسی په تیرا او کاخلو سیمه کې په تازه پوځي عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم کمانډان په ګډون وشت وسلوال وجلی او دوه امنیتي سرتیري هم وجل شوي دي بلخو د پاکستانی طالبانو جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان مشال لیډیو ته پستول شوي او خبر پاڼه کې په خبر ایجنسی کې د خپل یو کمانډان ابو جندل د وجل کېدو د خبر پخلی کړي دي د یو بل خبر لمخې په خیبر ایجنسی کې نن 14 شوي چې پکې یو تن وجل شوي او دوه شوبل دي د خیبر پولیټیکل چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د تیرا په نری بابا سیمه کې د زخه خلو توحید الاسلام تنظیم په غړو 14 شوه چې پکې د توحید الاسلام یو غړي وجل شو او دوه شوبل شوي دي د پیښې پر کومې وسلوالي ډلې په غاړه نه دا غسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دورسنې دوره د جرمني سر خار برلین ته روان شوه دی د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ورکړې ده نوموړي بعد خپل سفر پر مهال د جرمني د وزیر اعظم میرکل او د پارلیمان له مشر سره خبرې وکړې وزیر اعظم نواز شریف به د پاکستان سرمایه کاري بورډ تر انتظام لاندې بزنس فورم ته هم وینا کوي چې پکې به د جرمني د کمپنیانو مشران او سرمایه کاران ګډون کوي د خیبر پختونخوا د کورونو چارو سکرتر سید اختر علی شاه غری پټونه رد کړی دی چې ګنې په خیبر پختونخوا یا قبایلی سیمو کې اسلامی دولت وسلوالي ډلې خپلې هلې سلې پیل کړې دي د اتوار پر ورځ لمشال لیډیو سره په یو مرکه کې نوموړي ویل چې دوی تا تر اوسه د اسلامی دولت د وسلوالي ډلې د هلو سلو په اړه څه ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي د دې نه وړاندې داسې خبرونه راغلي وو چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالي ډلې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي د پیښور په هزاره خوانه کې د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي حاجی فضل اللهی د کور مخې ته برید شوی چې پکې د نوموړي لور زخمی شوی د پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی وو پولیس وایي سیمه یې په ولکه کې غستې او پلټنې پیل کړي دي تېر ورځ خبریالانو سره د خبرو په وخت حاجی فضل اللهی ویلي دي چې د تېرې یوې میاشتې راهیسې هغه ته دړکې ورکړل کېدې او د 10 ملیونو روپو غوښتنه ترې کېده خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د بمی بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس او یو عام وګړی وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي په لوګر ولایت کې ځانمرګي برید کوونکي د پولیس دفتر مخې ته ځان والوزولو او وو پولیس او یو عام وګړی یې وژل. د والی ویان بیا وایي د لوګر په مرکز پل علم کې په چاودنه کې په وژل شوو کسانو کې د سیمه ایزو پولیس کمانډان هم شامل دي. پولیس چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې بیا په چاودنه کې درې پولیس وژل شوي دي. د چارواکو په خبره دغه چاودیدونکي مواد په یو رکشه کې ایښودل شوي وو. نن بیا د کابل پوهنتون سره نږدې په یو چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه زخمیان شوي هم دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینې مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزي د مشال ریډیو افغان څنګه ته د اتوار پر شپه امریکا کې ویلي دي چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د سولې په اړه سنجیده خبرې وکړي. حبیب الله فوزي هیله مند دی چې د پاکستان وزیر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي. اور اوس ته خبردار چې د برلین د دیوال د نړیدو 65 کاله پوره کېدو جشن تیر شپه د سندرو د رڼاګانو او په سرګونو سپینو پوکڼو د پریښودو سره د جرمني په برلین ښار کې پایته ورسېده. د خوشحالۍ چې درې ورځې دوام درلود د 1909 د نومبر د 9 نیټې یادګیرنه وه کله چې هغه دیوال اونړول شو کوم چې د سوړ جنگ په نتیجه کې د مشرقي او مغربي جرمني اوسیدونکي له یو بل څخه بیل کړي وو. په دغه موقع د جرمني چانسلر انګلا مرکل وویل چې د برلین دیوال نړیدل اوسم د نړۍ سپل شو کامونو لپاره د امید یو پیغام دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. او تاسو ته د موسم او د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستانی روپې د قدر حال درکو.
نن د ګلپورز د پیښور په کرنسی مارکیټ کې د پاکستانی روپې مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.05 روپې غستل کیږي او په 1.13 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.65 روپې او 1.12 روپې، یو یورو په 1.65 روپې او 1.20 روپې 10 پیسې، د سعودي عرب ریال په 1.05 روپې او په 1.10 روپې، د متحده عرب اماراتو درهم په 1.1568 روپې او په 1.10 روپې، او یو افغانۍ په 1.08 روپې غستی کیږي او په 1.01 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي راتلونکي شواروز کې به پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14، پیښور کې 21 او بنو کې 38 ډیګري سینټي ګریډ پوري وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د پاکستانی روپو نرخونه د بهرنو کرنسو په مقابله کې درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کړ. دروانې خبرونه ځنې مهم راپورونه دادي. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي د اف ډی ایم ای چارواکي ترې د رجستریشن لپاره رشوتونه غواړي.
یو کاروبار راون کړی دی، 5-5-6-10-10 هزار روپۍ باندې غولي بیا رجستریشن ودا کیږي.
د خیبر قبایلی سیمې چارواکي وایي په سیمه کې به نه یو لخکر او نه یو وسلواله ډله پرېږدي.
چې په دې کې نه هیڅ قسمه عسکري تنظیم نه وي، هیڅ قسمه لخکرې نه وي، او صرف او صرف قومي مشران، قومي سرشتې په ذریعہ باندې سیول انتظامیه چې دا هغه نظام وچلوي.
په باجوړ او ممندو کې د ګوزن پر رد د ساسکو کمپاین پیل شو.
اور اتلی دپارا منگا شپاگ سوا او شپاگ دیس ٹیمونا موبائل ٹیمونا دی دا با دی ماشومان تا زان نسی او کور پا کور بانے با دا ماشومان ویکشینیٹ کئی.
د خبرونه پر وسته نیمای کی با نن زما کور زما کلی خبرونه کی د باز محمد عابد سره د یو کلی په سیل جو د مشال تر څنګه وسی. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګه زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شئ. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورجو د شمالي وزیرستان نه به کور شو د وزیرستان متاثرین قومي کمیټه د سور لاندې بنو کې د خپل حقوقو تر لاسه کولو په لړ کې لاریون کړي. دوی وایي به کور شو ته خپل حقوق نه ورکول کیږي او حقونه غصب کیږي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل لري.
بنو پریس کلب مخیتا مظاهره کونکو ته پخپل وینا کې د وزیرستان متاثرین کامی کمیټي مشر نثار علی خان وویل دوی دا پورم نه علاقو نه بلکې ټول وزیرستان پورم نه غواړي.
د میر د خیبر پښتونخوا گورنر چې یو سیاسي سړی ده د هغه خلک په مخه کړه ده چې دا د پورامن علاقه خبره کو میر د پورامن د کلیار علاقه خبره نه کی میر د ټول وزیرستان د کلیار خبره کی چې کله مو د ټول وزیرستان د کلیار کو موته واپسی لرکو وخت میر د وشای کمشنر و پولیټیکل انتظامیا هغه خلک بیا د جرګې ته سوال غوړي چې کوم جرګه مو ته د مذاکرات د بوره په وزیرستان شه جوړه کړې و مو د وزیرستان د متاثرین نمائندګي نه پشه د کمیټې مشر ته منځیر نه دو.
ملک غلامو وې نن متاثرین په مختلفو هیلو بهانو سره لوټلې شي او دین پس با په سختو احتجاجونو لاس پورې کړي.
زمید رجسٹریشن په خوپیا طریقہ سره پی ایم یو کاروبار را اون کړای دی 5-5-6-10-10,000 په ونه غولي بیا رجسٹریشن مې دکېږي ز دلته نشي پون منو دا دې میرا وان دی دغه سره دوکاسي دغه نه پاره طریقہ دا کری پرنت زمیا دینه پیسې وبوسی آرمی ودی ته گاڑی اجازه ورکړای دی نام کې سمپن گاڑی هغه نن وینې 2000 گاڑی 3000 گاڑی په پتونې کې ویتور دی دادا پوری تا ور باندې میتار هاکو می شر ته لورشي دا گاڑی می شر ته بيدي می دې دد پورا بولټه مر کوي اټم تا و 10 احتجاج وی چا و خونی احتجاج وی یو ور وارننګ می مخ خبر کړه و او نه په زونی علاقے او نه په آرمی علاقے زم ملک نه پېژنو چې دای مو ته په گورنر په پېښور کې جرګه جوړاوي.
نظر دین خان په خپل وینا کې دولت نه دغه محل داسې غوښتنه وکړي
11,02,000 متاثرین هغه د پورا نن د حکومت یا آرمی دو د شرم خبره دو چې د سردې موسم روای د تا د لیلام کمبلا یو پر نه دوه ملو شوی هغه د میجبرنا چې کیم په وزیرستان شه پروت دی هغه د بیمور او هغه د رشن هغه د نقل مکانی د پورا د نن طریقه پره هڅه باندې باس نه دا شوای میر د حکومت نه د مطالبه کی چې هغه ته د سہولات ورسی موجوده کمشنر صاحب بانو والا هغه د اقتصاد د سره وشي چې هغه ټنټینا د چاته ورکړی دی.
لاریون تا د وینا پر مهال مشرانو د بیکوره شو پاتې خلکو د نوم لیکنې زکونکو ته په تعلیمي ادارو کې داخلو د متاثرینو په خوخه د وزیرستان اتمانځای متفقه جرګه جوړولو د یخ موسم نه بچاو سیزونو او نورې یو شمیر غوښتنې وکړې او وی ویل که غوښتنه یې پوره نه شي نو د روانې میاشتې 19 نیټې نه به سخت احتجاجونه پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. ورو خیبر قبایلی سیمې ته نن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه د یوې خبري غونډې پر مهال مشال ریډیو ته ویلي چې په باړه کې د وسوالو پر ضد د خیبر ون پوځي عملیات په کامیابۍ سره دوام لري او نور به په باړه کې هیڅ یو وسلوال تنظیم یا لښکرې نه پرېږدي او دلته به یوازې د قومي مشرانو په مرستې سره سیول انتظامیه نظام چلوي. دوی زیاته کړه چې په خیبر کې به د نومبر د 12 نیټې د پولیو ضد کمپین هم پیلوي او دې لپاره یو مکمل ترتیب برابر کړی دی. په دې حق له نور حال فرحت شینواری راکړي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه نن په خیبر هاوس پیښور کې د یوې خبري غونډې په مهال مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ون په نامه پوځي عملیات په کامیابۍ سره روان دي او نور بدل ته کوم وسلوال تنظیم یا لښکرو ته د خپلو فعالیتونو اجازه ور نه کړی شي.
خیبر ون آپریشن کامیابی سرا جاری دے اور انشاءاللہ زمنگ مقصد دا دے چی دغه سے باڑے کے اغا صورتحال تمنگ ورسو چی پدے کے نہ ہس قسم عسکری تنظیم نوی ہس قسم لخکر نوی اور صرف و صرف قومی مشران قومی سرشتے پر ذریعہ باندے سول انتظامیہ چدا اغا نظام اچلوی
دا چی دوی د باڑے کڈوالو تا کم ڈول اسانتیا وی ور کوی پدے حکلا نموڑی زیادہ کڑا
فری ٹرانسپورٹ ورکڑے کی گی اگی تا یو ٹائم خوراک ورکڑے کی گی اور سرا و سرا دے صحت سہولیات اور دے پولیو قطرے معشمان تو ورکڑے کی گی دینا علاوہ وہ زیون باندھے سلور پہ خور کے درے نخار کے اور یو پہ کوہاٹ کے گریوینس ریڈریسل ڈیسک کیمپ کڑی شوئی دی چپغے مندے زمنگ آئی ڈی پیز رونا چیری آگاہ خپل شکایات ہم درج کولی شی اور سرا اور سرا چی کیمپ تک کم رونا تک واڑی آگے رجسٹریشن بال تک کی کیمپ پدوو زیونوں کے بندوبست کڑے شوئی دی یو پہ توخ سرائے کے اور یو پہ جلوزئی کے
دو خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ شہاب علی شاہ وویل چی دوی با دو روانی میاشتی دو اولسم نیٹے نا پہ خیبر ایجنسی کی د پولیو یا گزنڈ د ناروغی د مخنیوی کمپین پیلوی او خواوشا یو لاک او اتویشت زر ماشومانو ته با د پولیو ضد ساسکی ورکوی یا د دویش د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیرو پنځو کالو راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي خو په دې وروستو کې دلته د خیبر ون په نامه تازه پوځي عملیات پیل شوي دي او امنیتي ځواکونو وسلوالو پکې یو بل ته تر دې دمه درنه مرګ ژوبله ولې دا اولسی وګړو ته هم پکې ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي او د باړې نه د دغو پوځي عملیاتو بدمنې له وجې نه یوازې په زرګونه خلک یو ځل بیا بې کوره شوي دي بلکې د پولیو ضد کمپاین هم متاثره کړی دی او د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې د وینا تر مخې په خیبر کې سږ کال تر دې دمه د پولیو د کیسونو شمېره 500 ته رسیدلې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر قبایلی سیمنا اوړو ممند او باجوړتا په دغه دواړو سیمو کې د پولیو پر ضد درې ورځې د ساسکو کمپاین نن شروع شو. په ممندو کې به 98 زره او باجوړ کې به 200 او 300 زره ماشومان ته د ساسکی ورکول کیږي. نور حال شانواز ترک زیرک.
په محمد او باجوړ قبایلی ایجنسیو کې د پولیو وایرس ضد درې ورځنی کمپاین یا مهم نن شروع شوې چې په محمد ایجنسی کې به 98 زره او په باجوړ ایجنسی کې به 2,05,000 زره هغه ماشومانو ته چې د 15 کلونو نه عمر کم دی ورته به ساسکي سکول شي. د باجوړ ایجنسی نه د صحت د محکمه مشر ایجنسی سرجن ډاکټر زاکر حسین سره خبرې کړې
او د دې لپاره موږ شپږ سو او شپږ دېرش ټیمونه موبایل ټیمونه دي دا به د ماشومانو ته ځان رسوي او کور په کور نے با دا ماشومان ویکسینیٹ کیں پہلے علاقے پکے نشتا دے چاغا منگا پدے دے دے کمپین نا ڈاکڑی پٹول بجوڑی جنسے کے دا مہم شروع دے
او دا محمد جنسے نا دا ڈاکٹر ریاض چے دا ایجنسی سرجن پ سوکے کار کوی وای
چے منگا پ محمد کے منتا ان ایکسیسیبل ملیریا بالکل نشتا انکاریاں وی پ آغا خسر ڈیمانڈ بیسڈ کی سو کوئی منتا گوڑی نے سو کوئی منگا سکول کے استاد نشتا گا ڈیم ڈیمانڈز کنا تو آغا بس گیا ولا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے آغا شان ایڈریس کی اور زمونگا آلموسٹ بیا چھ سمرے ریفیوزل جی اگر کور کی گی تا کمونگا ریفیوزل مونگا نفریدو.
ڈاکٹر زاکر حسین مشاہد ریڈیو تو اول چی دا ہوئی دا اسکری او غیر اسکری دولتی غڑیو او دا امن لخکریانو پا حفاظت کی دا باجوڑ ایجنسی گوٹ گوٹ تزی او ماشومانو تا ساس کے ور کبی
کم مونگا لیر سنسیل ایریز دی نفا آغی بانے سیکیورٹی زیادہ دا او باغی کی مونگا چی کم دا امن لخکر کسان دیا مونگا دا ویلی ڈیپنس کمیٹیز وہ ویڈی سیز تو دا آغی او دا باجوڑ لیری او دا ایف سی آر
په باجوړ ایجنسی کې په تیر د پولیو وایرس ضد مهم کې په مامند کې د وسلوالو لخوا د پولیو ضد کارکونکو په نخښه شوی نو دغه سیمه د امن لخکریانو مشر ملک تلاوت خان مامون سره خبرې کړې
چې د پولیو زمونږ مخ کې روان شي کلی ته چلار شي نو زمونږ د کلی چې کوم آسن کمیټې والا کسان دي داغې نه سره مونږ د کسان مرګري کلی دوه سره لیوي والا خو زیات دفاعي چې کوم دی پېښې مونږ د امن کمیټې والا کو لکه پوره ټیم ذمہواري مونږ په سر اخلو
او یاد دی چې په باجوړ او محمود ایجنسی کې د تیرو دریو کلونو راهیسې کوم د پولیو کیس مخته نه دی راغلی او د دواړو ډاکټرانو په وینا چې په راتلونکي کې به هم کوم ماشوم د ساسکو سکولونه نه پاتې کیږي. شانواز ترکزی، مشاد ریډیو، محمود ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمونږ کورونا اوران شو له حکومت اوران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جرمنی د چانسلر اینجلا مرکل په بلنا د جرمنی په دورنۍ سرکاري سفر دی. د خپل دورې پر مهال وزیر اعظم د جرمنی چارواکو سره ملاقاتونو نه علاوه پاکستان جرمنی بزنس فورم ته هم وینا کوي چې پکې به د جرمنی د کمپنیانو مشرانو او سرمایه کاران هم ګډون کوي. نور تفصیل احمد الله د اسلام آباد نه راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف د جرمنی په دوه ورځنی سفر دی او خپل دورې پر مهال نوموړی بعد جرمنی چانسلر انګلا مرکل نه علاوه نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د وزیر اعظم هاوس ته ولسی رابطو افسر یا پی آر او خواجه ماستارق مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د جرمنی چانسلر ورکړې ده او وزیر اعظم به په برلن کې د جرمنی د پارلمان هم دوره کوي. د نوموړي وینا وه چې وزیر اعظم نواز شریف به پاکستان جرمنی بزنس فورم ته هم وینا کوي چې پکې به د جرمنی کمپنیانو مشران او سرمایہ کاران هم گڈون کوي. په موجوده وخت کې د وزیر اعظم نواز شریف جرمنی دورې ته په پاکستان کې کارپوهان په څه نظر ګوري. د بارانو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام وایي
عمومی طور باندې هم د دې دورې اهمیت ډیر زیات دی، خو بیا په تیر تیر باندې چې په دې منطقه کې کوم حالات دي او خاص کر په افغانستان کې یو وزرا مخې ته شوی ده او د پاکستان په قبایلي سیمو کې او د پاکستان پوزیشن په بین المللي کچ باندې د یو داسې ملک په حیثیت باندې د هغې پېژندلو کېږي چې هلته ترهګري هغه ډېر په لوی کچ باندې موجود ده. نو په داسې حالاتو کې خو بیا د داسې دورې اهمیت د څو چند سیوا کېږي. نو زه دا ګڼم چې دا دوره د پاکستان په خاص توګه باندې او بیا د دې خطې په عمومي توګه باندې په ګټه تمامېږي.
د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي چې پاکستان د جرمني سره مضبوطې اقتصادي اړیکې لري او دواړو ملکونو ترمنځ هر کال د 2.5 ارب ڈالر تجارت کی گی.
جرمنی لگا مارکیٹ تا ایکسیز ور کی اور پاکستان وہ لگی مارکیٹ تا ایکسیز کا مطلب دار ریوبل تر سے دسی ایگریمنٹ دی زما ذاتی رائے دار چ باغی من بستان سے دجوانو دا تجارتی کم والیوم چ گم دے داغی سر دا اضافی امکانات دی ائی.
یاد دی وی چی وزیر اعظم جوڑی دی ورستو د نواز شریف د جرمنی دا ڈومبئی دورہ دا داد ہم یاد وی چی وزیر اعظم نواز شریف تیر ورس د جرمنی او اخبار تا ورکڑی انٹرویو کی ویلیو چ افغان اولس مشر اشرف غنی لخوا افغان طالبان تا د مذاکرات او د پیشکش هرکلی کوم او د دوی حکومت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ امن مذاکرات لړ کې مرستو ته تیار دی زکه چې یو باثبات افغانستان زمنګ لپاره ضروری دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز مشال ریډیو ته وګی. د سین سوبې په وچکالۍ ځپلې سیمه تر پارکر کې د ماشومانو مړینه دوام لري. چارواکي وایي د دغه ضلع په دوه روغتونونو تر او میټي کې د اتوار په ورځ دوه نور ماشومان د ورپېښو ناروغو له کبله مړه شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې د روغتیا د وزارت سیکرټری خالد شیخ له مشال رډیو سره په خبرو کې په یاد ضلع کې د مړو شوو ماشومانو د شمیر په اړه وویل دی. وایي په دې وروستیو دریو میاشتو کې 12 ماشومان مړه شوي دي. په دې کې یوازې دوه ماشومان د ولګې له امله په اخته کېدونکو ناروغیو مړه دي. د اکتوبر په میاشت کې 44 ماشومان مړه شوي. د نومبر په 10 ورځو کې هم په تر پار کړکې د ماشومانو د مړینې لړۍ روانه ده. خدا د خوراک د کمی له امله نه بلکې د یخنۍ د موسمي او نورو ناروغیو له کبله ده. بلې خواته په تر پار کړکې د روغتیا او خوراک په برخه کې کارکوونکي نه دولتي ادارې وایي په دغه ضلع کې حالات د تیرو دوو میاشتو راهیسې یو ځل بیا خراب شوي او خلک د قحط په څیر د صورتحال سره مخ دي. په تر پار کړکې د نادولتي ادارې اویر مشر علي اکبر د سیمې د حالاتو په اړه مشال رډیو ته وایي دی. وایي په تر کې د خوراک څښاک څیزونه سبزیانې او میوې د دې ضلع لرې پرتو سیمو ته نه رسول کېږي. دا ضلع شاوخوا 9500 کیلومتره مساحت لري. په لرې پرتو سیمو کې ګڼ شمېر ماشومان د خوراک د کمی له امله په ناروغیو اخته دي. په دغو سیمو کې خلک د درملنې سهولت نه لري. دوی زیاتره ماشومان په دمونو پسې ګرځوي چې له امله یې د ماشومانو د مړینې شمېر ورځ تر بلې زیاتېږي. هغه زیاته کړه په رسنیو کې یوازې د هغو مړو شوو ماشومانو شمېر خپریږي کوم چې د دغې ضلع په مرکزي برخو تر یا میټۍ په هسپتالونو کې مري. د هغه په خبره د تر پارکر د خلکو د خوراک او آمدن انحصار په څارویو وو. سیمه کې د وچکالۍ له امله 80% څاروي مړه شوي او یا ناروغ شوي دي چې له وجې یې خلک د خوراک د کمی او نورو ستونزو سره مخ دي. د تر پارکر ضلع لپاره د سند حکومت له لوري د ژغورنې د کارونو مسؤل سنیټر تاج حیدر له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د وچکالۍ ځپلې دغې سیمې د ماشومانو د زیات شوو ناروغیو او د دوی د مړینې شمېر ته په کتو سره دوی د ډاکټرانو او ټول میډیکل سټاف رخصتیانې ځنډولې دي. د عاشورې په ورځ او د نورو رخصتیانو په ورځ هم په دغو روغتونونو کې کار کیږي. دا صحیح ده چې دلته ماشومان مري خو د ماشومانو ښه درملنه هم کیږي. ځینې سخت مریضان حیدرآباد او کراچۍ ته هم وړل کیږي. تاش حیدر زیاته کړه په تر پارکر کې د خلکو د څارویو لپاره د ویکسینو سلسله هم روانه ده او تر اوسه تر 14,000 پورې شوده ورکوونکي او نور څاروي ویکسین شوي دي. یاد دی وی د سند صوبې په تر پارکر ضلع کې د تیر په شکال راهسې د وچکالۍ له امله په سلګونو خلک مړه شوي او په لسګونو زره نور اغېزمن شوي دي. د دې ترڅنګ له دغې سیمې ګڼ شمېر خلک د سند صوبې نورو سیمو ته کډه شوي هم دي. سند حکومت په دغې ضلع کې د روان کال په لومړیو کې بیړني حالات اعلان کړي او دا سیمه یې آفت زده ګرځولې ده. خو له دې سیمې اوس هم وخت په وخت د لوږې له امله د مرګونو رپورټونه مخې ته راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14,500 1500 15,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف د استفاده شرط نه لاس اخیستی وای. د تیر کال ټول ټاکنو د درغلو پلټنو لپاره د کمیشن جوړ کړی شي. لومړی دا خبرې د اتوار په ماسختن لهیبیار خان کې یو جلسې ته د خطاب دوران وکړي. په دغه اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکړي.
د اتوار په ماسخوتن د پنجاب پر رحیمیار خان خار کې جلسې ته د خطاب دوران د تحریک انصاف مشر عمران خان وې چې حکومت ته د 13 نومبر پورې مهلت ورکوي چې د 2014 کال ټول ټاکنو پلټنو لپاره د کمیشن جوړ کړي او که داسې نه وي نو بیا به د نقصان سیموار حکومت په خپل وي. د عمران خان د بیان په حق لا چې مشال ریډیو د مسلم لیگ نون د غړي او د وزیر اعظم صلاحکار امیر مقام نه تپوسو کو، نو دوی وی چې عمران خان د هوایي خبرې پرېږدي او خیبر پختونخوا صوبې او حکومت ته د توجه ورکړي. د زیاتوي
کمیشن او هغه د حکومت او پرایم منسټر تیار دی او څنګه شرایط وي هغه ته تیار یو. نو عمران خان دې د غیر د نواز شریف د رضا نه د خبره کوم ما هغه خبره کوم هغه ثابت شو او بیا په خپل وخت د هر خبرې تیار یم. راځي چې د کی پی کی خدمت دیږي انت د تبدیلی راولي او دا غي په بیس دې د وزیر اعظم خوب نه ني.
د سپریم کورټ نگرانی کې کمیشن او تر هغه حکومت نه استعفا نه غوښتلو خبرې ته کارپوهان په کوم نظر ګوري. په دغه عالمو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل افتخار گیلانی نه تپوسو کو، نو دوی وی چې د پلټنو انتظار کول خه خبره ده خو کمیشن کې د پوز یا ایجنسو خلک شاملول د آئین او قانون خلاف ورزی ده. افتخار گیلانی وای
خبره ده دا طریقه شروع شو او هر سړی په مرضی باندې کمیشن جوړیږي. مطلب دې عمران دا چې څه غواړم چې هغه کمیشن وای سپریم کورټ په خره هیڅوک شامل هي هیڅوک نه شامل هي دا ما په نظر کې خو سپریم کورټ به کلام انټلیجنس ایجنسیانو نه کی شامل پاوکې او ایجنسیانو څخه کار ده د قسمه کمیشن نو کیس آئین قانون نو یو مهذب کام کې دا نه کی چې ایجنسیانو باندې مسکمیشن
د یادونه دا چې د درنو په شروع کې حکومت سپریم کورټ ته یو خط لیکلی وو چې پکې د 2014 کال ټول ټاکنو د پلټنو د پاره د کمیشن جوړولو خواص شوی وو، خو تر دې دمه سپریم کورټ د دغه خط څخه جواب نه دی ورکړی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په یو نیمه بجه د کرخې په غاړه، په اته منټه د پاسه 2 بجې حجره، پا په درې نیمې بجې، سروې په سلور نیمې بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ کیدئ. مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوړی. زموږ دا خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی هم اوریدلی شئ. درنګ ساعت کې پښتونخوا کې درې نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز لا مایک ورکوم انیس اجمل.
د شمالي وزیرستان کډوالو نن په بنو کې احتجاجي مظاهره کړې. د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی ته د بیرته تګ نیټه وښایي. دغه بې کوره شوو خلکو د احتجاجي مظاهره نن د بنو پریس کلب مخې ته د وزیرستان متاثرین کامی کمیټې د سوري لاندې وکړه. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر بند په نامه پوځي عملیات په کامیابۍ سره دوام لري. نن په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې به نور ایس یو وسلوال تنظیم یا لښکری نه پرېږدي. د یو بل خبر له مخې په خیبر ایجنسی کې نن چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شوی او دوه ژوبل دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن غرمه د تیرا په نری بابا سیمه کې د سخه خیل او توحید الاسلام تنظیم په غوړو چاودنه وشوه چې پکې له توحید الاسلام یو غړي وژل شوی او دوه ژوبل دي. د پیښې په اړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه داغستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په دورسنې دوره د جرمني سر خار برلین ته روان شوی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی دی چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دې دورې بلنه د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل ورکړې وه. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو سیکرټر سید اختر علی شاه هغه رپورټونه رد کړي دي چې ګنې په خیبر پختونخوا یا قبایلي سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د پیښور په هزار خوانی کې د پاکستان تحریک انصاف د یو مشر او د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي حاجی فضل الهي د کور مخې ته برید شوی چې پکې د نوموړي لور زخمي شوی ده. نن د افغانستان په څو ولایتونو کې د بمی بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه لس پولیس او یو عام وګړي وژل شوی دي. ملخ د افغانستان د سولې علي شورا هیله لري چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر په پای کې به اسلام آباد په افغانستان کې د سولې له هڅو سره رښتینی مرسته وکړي. او د برلین د دیوال د نړیدو 25 کاله پوره کېدو جشن تیره شپه د سندرو د رانګانو په زرګونو سپینو پوکڼو د پرېښودو سره د جرمني په برلین ښار کې پایته ورسېده. دا خوشحالي چې درې ورځې دوام درلود د 1999 د نومبر د 9 نیټې یادګیرانه وه.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته انیسا اجمل وړاندې کول. او اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابعه اکرم خان کتنه کړې. راځي چې دا وره
جمهوریت پانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او آی ایم ایف ترمنځ د نوي قرض لپاره په دوبۍ کې مذاکرات کامیاب شوې دي. د ستر لاندې چې آی ایم ایف به پاکستان ته نور یو ارب او لس کرور ډالره قرض ورکوي. ادارې په وینا مخته دا وخت د کم معاشي او اقتصادي بحران مخه ده پاغې قابو موندل لپاره د آی ایم ایف قرض اخیستل یو ښه قدم دی، خو ضروري خبره دا ده چې پاکستان په خپل خود انحصارې توجه ورکړي. ادارې زیاتوي چې کله یو مالیاتي اداره قرض ورکوي نو دا امید کیږي چې دینه به د ملک په معاشي او اقتصادي د مشکلاتو کې کمی راشي او معیشت به په صحیح لار روان شي. خو د دې دا مطلب نه دی چې زموږ ملک به په قرضونو کې گیر وي. ادارې لیکي داسې منصوبه بندي کول پکار ده چې په قرضونو انحصار په څه طریقه کم شي. که د تیر حکومت غوندې د قرضونو د اخیستو دا سلسله روانه وي نو بیا په معاشي توګه خود انحصاري به څنګه راځي. پکار ده چې خزانې وزارت یو کوټلي منصوبه بندي وکړي د سنه چې د قرض اخیستو دا عمل ختم شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د آی ایم ایف لخوا د مذاکراتو په وخت ویل شوې دي چې پاکستان د خپل ټیکس نظام مؤثره او شفافه جوړ کړي او حکومت دې په نظام کې اصلاحات راولي. ادارې وایي که د آی ایم ایف په یادو هدایاتو په صحیح طریقه عمل وکړي شي نو بیا څه شک نشته چې سرکاري مصارفو لپاره د خپل وسایلو نه کار واخیستی شي. ادارې په وینا که حکومت ملکی نظام په صحیح طریقه روان کړي نو بیا به د قرضونو د اخیستو حاجت هم نه وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې د اوبو د وسایلو نه بجلی پیدا کولو لپاره د شل ځایونو نشاندهي د متحده مجلس سه عمل حکومتي دور کې شوی و. خود پخوانی صدر پرویز مشرف او پیپلز پارټي حکومتي دور تیرېدو باوجود د قدرتۍ وسیلې اړخ ته توجه ورنکړی شو. ادارې لیکي اوس د تحریک انصاف حکومت د اړخ ته توجه ورکړی ده، خو بیا هم یو نیم کال د فندونو په جاری کولو کې ولګېدو. ادارې سیاتوي حکومت نه امید پکار دی چې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې به نورې د ځنډ نه ښکاریږي. ادارې لیکي د دې منصوبو په مکملېدو د خیبر پښتونخوا به په کامی ګریډ انحصار کم شي او اولس به د لوډ شیډنګ نه هم خلاص شي. ادارې مخکلي کې د منصبو لپاره چې کم 9 ارب روپۍ مختص شوي دي، نو دا ټول منصبو له کافي نه دي، ځکه چې دې کې یو منصوبه داسې هم ده چې ورله 12 ارب روپۍ پکار دي. ادارې اخر کې لیکي صوبایي حکومت له پکار ده چې وفاقي حکومت یا نور وسایلونه فنډونه حاصل کړي او دا کوشش دی وکړي چې د منصبو لپاره فنډونو کې کمی را نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په پاکستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موجودیت په اړه د ځینو راپورونو په اړه لیکل کړي او د آلمان غږ بیا د افغانستان او چین ترمنځ د تعلقاتو او د چین لخوا د افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغه دواړو لیکنو مهم ټکي درته وړاندې کوم. د رسنو د راپورونو له مخه د پاکستان استخباراتي ادارو په خپل یو تازه خفیه راپور کې د پاکستان حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې دا مهال د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د دغه هیواد او سیمې لپاره تر ټولو زیاتېدونکي خطر جوړیږي. پریس ٹرسٹ آف انڈیا خبری ایجنس په خپل یو راپور کې په دغه حواله لیکي چې د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان وفاقي حکومت ته په یو استول شوي خفیه راپور کې دعوه کړې ده چې په دغه صوبه کې ورځ په ورځ د اسلامي دولت وسلواله ډلې اثر رسوخ په زیاتېدو ده. دغه ایجنس د پاکستاني ورځپاڼې ڈان په حواله دی اتوی چې په دغه خفیه راپور کې ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې د خیبر پختونخوا د ضلع هنګو او کرمې قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي د 10,000 تر 12,000 پورې نوي وسلوال په خپلو لیکو کې شامل کړي دي. دغه خفیه راپور چې د بلوچستان د کورنو او قبایلي چارو محکمې جوړ کړی دی ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره تر ټولو زیات لشکر جنگوي او جماعت الاهل سنت والجماعت غړو د یو ځای کېدو تابع کړی ده او دغه ډلې په پاکستان کې د ستراتیژیکو پلانونو برابرولو لپاره یو لس کسیزه ډله هم ټاکلې ده. لشکر جنگوي او جماعت اهل سنت والجماعت هغه وسلواله ډلې دي چې زیاتره کاروایانې د شیعهګانو پر ضد کوي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پلان دارج په شمالي وزیرستان کې د ضربیازب په نامه د روانو عملیاتو د بدل اخیستو په مخه په خیبر پختونخوا کې به په حکومتي او پوځي اهدافو بریدونه کوي. دا راپور په داسې حال کې رامنځته شوی دی چې سمود مخکې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد او د ټي ټي پي نه لاري بیلونکو 5 مهمو مشرانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د پیوستون اعلان کړی و. بلخوا د آلمان غږ وېبپاڼې په خپله یوه څېړنه کې د چین او افغانستان ترمنځ د مخ په زیاتېدونکو تعلقاتو موضوع راخیستې ده او زیاتوي چې که څوک غواړي چې دا معلومه کړي چې د افغانستان نوی ملګری هیواد کوم یو دی، نو د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د بهرنیو هیوادونو د سفر پلانونه ته وګوري. د ښاغلي غنی د ولسمشرۍ د دورې لا یو میاشت هم نه وشوي چې د یو بهرني هیواد په سفر لاړو. دا هیواد کم یو دی؟ دا هیواد د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي او سیاسي ګاونډي هیواد چین دی. د وېپاڼې په خبره افغانستان په ستراتیژیکي توګه د چین لپاره ډیر مهم هیواد دی، خو داسې ښکاري چې چین نه غواړي چې افغانستان لکه د نورو طاقتورو هیوادونو په رنګ په ستراتیژیکي توګه د خپلې واکمنۍ لاندې راولي، بلکې غواړي چې په اقتصادي توګه یې کلک ملګری کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، پرون د جرمنی د برلن دیوال د نړیدو د 25مې کلیدې په مناسبت د درې ورځنی جشن ورسته ورځ وه. په دې مراسمو کې اور لوبې وشوې، کنسرتونه وشول او زرګونه سپینې پوکڼۍ په هوا کې خوشې شوې. د جرمنی چانسلر انجلا مرکل وویل چې د برلن دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې په 13 په یوکرین، شام، عراق او د نړۍ په نورو سیمو کې د مظلومو خلکو لپاره د امن یو پیغام دی. احمد تکل نه نور تفصیل اورو.
پرون د برلین دیوال د نړیدو په مناسبت د جشن دریم ورځ و چې په ترڅ کې اورلوبې وشوې، کنسرتونه ورکړل شول او وزر سپینې هوایی پوکڼۍ هوا ته خوشی شوې. په تیرو درې ورځو کې له احساساتو ډکې غونډې جوړې شوې او د برلین اوسیدونکو او سیلانیانو د 1909 کال د نومبر د 9 نیټې د هغې ورځې یادونه وکړه چې د برلین دیوال چې اروپای د سړې جګړې په نتیجه کې په 2 برخو ویشلې و نړید او میلیونونه جرمنان چې د کمونیزم بندیان و آزاد شول. په پرونیو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د برلین د دیوال نړیدل لا هم په ټوله نړۍ کې د مظلومو خلکو لپاره د امید یو پیغام دی.
Wir haben die Kraft zu gestalten. Wir können
دی پیخه او خوده چه مک دا توان لرو چه خپل برخلیک و تاکو او جون موخه کرو دا دی برلین دیوال دی نریدو پیغام دی چه نه یوازی مک تایی پا جرمنی که بلکه پا اروپا او نری که نورو تا لرخوه نوکره پا تیره پا اوکراین، سوریا، عراق او نورو سیمو که چه بشری حقونه لخطر او گواخ سره مخامخ دی. د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس وویل د برلین دیوال په اروپا او ټوله نړۍ کې د ایډیولوژیک ویش یو سمبول و. پاپ چې د واتیکان په سن پیتر چوک کې د یکشنبې ورځې په مذهبي مراسمو کې وینا کوله زیاته کړه چیرته چې دیوال دی هلته زړونه یو له بله بیل شوي. پاپ وویل موږ دیوالونو ته نه بلکې پلونو ته اړتیا لرو. د برلین دیوال په 1918 میلادي کال کې د دې لپاره جوړ شو چې له ختیځې جرمني څخه لویدیځې جرمني ته د خلکو د تلو مخه ونیسي. دا 1.6 کیلومتره اوږد دیوال په سر کې له خښتو جوړېده، خو ورو ورو کلک او پلان دیوال شو چې ټینګ امنیت ورته نیول شوی و. مخکې له دې چې په ختیځه اروپا کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې کمونیستي حکومتونه ړنګ شي، لږ تر لږه 138 کسان چې له ختیځ برلین څخه یې لویدیځ برلین ته د تېښتې هڅه کوله د امنیتي موظفینو لخوا ووژل شول. انګیلا مرکل چې د پخواني شوروي اتحاد په متحد هیواد ختیځه جرمني کې لویه شوې ده وویل د برلین دیوال د نړېدو کلیزه نه یوازې د خوښۍ بلکې د قربانیانو ته د درناوي ورځ هم ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته په راتلونکي سفر کې بعد دواړه هیوادونه د سیمې د امن په اړه خبرې وکړي او دوی هیله لري پاکستان به دا وار د دوی سره د امن او سولې په پرځای کولو کې رښتونې همکاري وکړي. یو ځل بیا احمد تکل.
اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر په درشل کې د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې پاکستان به دا ځل د کابل د سولې له هڅو سره رښتینې همکاري وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو مشر حبیب الله فوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به پاکستان ته په خپل لومړي سفر کې د سولې په اړه په جدي هوډ خبرې وکړي. ښاغلی فوزی هیله من دی چې د پاکستان صدر اعظم به دا ځل د افغانستان د سولې له هڅو سره د رښتینې همکارۍ ژمنه وکړي.
ولسمشر اشرف غنی او نواز شریف باور لرم چې دوی به د افغانستان په سولې کې پرمختګ ځکه ولري چې نه یوازې افغانستان له ډېرو ستونزو سره مخ ده، بلکې پاکستان هم که غواړي له دې امنیتي اقتصادي ستونزو نه ځان وباسي، یوازینۍ لارې دغه ده چې په افغانستان کې سوله راشي او دواړو ملکونو ته له دې لارې اقتصادي پرمختګ ورنصیب شي.
پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د سولې عالی شورا او حتی لویدیځوالو دا تل په ډاګه ویلي چې د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه خورا زیات اهمیت لري. ښاغلی فوزی وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه لکه د پخوا په شان له هم مهمه ده.
د پاکستان حکومت په خپل وخت کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی و او اوس هم د طالبانو قیادت هلته په پاکستان کې اوسېږي. د پاکستان له همکاري نه بغیر افغانستان کې د سولې راتلګ رښتیا هم غیر ممکن کار خو نه ده، خو یو ستونزمن کار ده.
ولسمشر غنی د انتخاباتي کمپاین پر مهال او له لوړې وروسته سوله د خپلو لومړیتوبونو په سر کې یاده کړي، خو که د افغانستان د سولې کلی د پاکستان په لاس کې وي نو آیا د ده هڅې به هم د تیرو کلونو په څیر بې نتیجې وي؟ ښاغلی غنی څو ورځې مخکې چین ته د سفر په ترڅ کې وویل چې د سولې د بهیر مشري به افغانان کوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه یې په دې هڅو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. موږ ژمن یو چې د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو له لارې به د سولې د بهیر مشري کوو. موږ له خپلو ګاونډیانو او متحدانو غواړو چې په دې ټاکونکي بهیر کې له موږ سره په رښتینولۍ سره مرسته وکړي او په ډاګه ووایي چې آیا په دې برخه کې د مرستې لپاره ظرفیت او لیوالتیا لري که نه. د سولې په هڅو کې د پاکستان همکاري په تیرو 12 کلونو کې اسلام آباد ته د ښاغلي کرزي د ګڼو سفرونو مهم هدف و، خو د دې سفرونو نتیجه چا ونه لیده. اوس ټولې هیلې د نوي ولسمشر تدبیر او جدیت ته دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت،
هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
کو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستل او هم اوریدل شي. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه زما کور زما کله هر ونی زموږ همکاران تاسو د پښتونخوا او د افغانستان بیا بیا کلو تاسو ته بوزي د خبرونه چې نن درته وړاندې کوو زموږ همکار باز محمد عابد تاسو ته بار برابر کړی دا او دا یو واره تاسو مخکې هم اوریدلې ده. نو را دي چې وورو زما کور زما کلی.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو باز محمد ابیدیم او زما کور زما کلی خبرونه کې د ننګرهار ولایت بیسودو لسوالی اړوند میرانو کلی تراغلم او دلته په یو دیره کې د مشرانو او ځوانانو سره ناستیم. له دوی سره به دغه کلی په تاریخي پس منظر ژوند ژواک تعلیمی وضعیت او دود دستور خبرې کوو. اوس یو کاکا ته مخامخیم دی به راته اول خپل نوم والی او بیا به راته دا ووایي چې دې کلی ته د میرانو کلی ولی وایي.
زما نوم حاجی شاولی بیریا د میران یو ډیر لرغونی کلی ده او پر نفوسه کلی ده او خلک او بیا په دوه برخل شوی چې یو مرخې ته زمونږ عربان ورونه دي شمال پلو جنوب پلو ټول پښتانه پراته دي او یو وروري او یو ملکیم ده او په ګډه سره خپل ژوند مخ په وړاندې بیایو. نو
میران ورته ولې وایي؟
میران خو داسې څه لیکلي اسناد مونږ سره هم نشته. د واکسونو مطالعات چې مونږ کړي دي مونږ ته خو څه معلومات په لاس نه دي راغلي. خو د مشرانو د خولې خبره داسې ده چې دا میران داسې ورته وایي چې یو چا دیګونه د خیرات باندې کړي وو او ډېر سخت باد راغلی و دغه پسې دیګونو پسې لوخي شوي لوخي اور ډېر تیز کوي خو ایره نه معلومېږي. نو دا باد د ایره ټوله وړې وه او خلک چې راغلي ګوري دا خو خوټېږي دا دیګونه وریجو دیګونه باندې دي خوټېږي. نو دوی په تعجب کې شوي دي. نو چا نه پوښتنه کړې چې دې کلي ته څه شی وایي؟ دا څوک دي؟ دا خلک وایي دا خو میران دي. په دغه روایت باندې دا هم زموږ د کلي یو ډېر پخوانی ملک وم حاجي صاحب عبدالواحد نوم یې د خدای دې وبخښي. اوس هغه ما ته دا کیسه کړې وه چې زموږ پلرونو داسې ویل. نور خو ما سره څه اسناد نشته ده. نو که اساطیري کیسه ده نو
حاجي صاحب که دا راته ووایي چې د دغه کلي شاوخوا کوم کلي پراته دي او د میرانو کلي نفوس به څومره وي؟
یاره چې په دقیقه توګه درته نشم ویلی ځکه چې اوس نور خلک هم د لرې لرې اطرافونو نه راغلي دلته زموږ جدادونه اخیستي. خو مخکې تقریبا داسې 800-900 کوره وو. اوس شاید تقریبا 1500 کورو ته به رسېدلي.
او شاوخوا یې کوم کلي پراته دي؟
غرب پلوی د مرک بیلی کلی پرو د میرک بیله ورته وایي. شرق پلوی د کونړ سیند ده. شمال ته یې د پیروړو قریه ورته وایي او جنوب ته یې د کابل سیند موقعیت لري. وبیږي او په همدغه د دې میرانو په آخر سر کې کونړ او د کابل سیند دواړه یو ځای شوي هم دي.
که دا راته ووایي چې ستاسې په دغه کلي کې پخوا د جرګو ارزښتونو ته خلق قایل وو که نه؟ دا جرګې مرکې به چې کېدې په کلیوالي سطحه به چې کوم مسایل رامنځته شو په جرګه به حل کېدل. اوس چې دغسې مسایل رامنځته شي ستاسې په کلي کې جرګه ورباندې دایرېږي؟
جرګه خو زموږ پخوانی عنعنات او کلتور ده او زموږ افغانان جرګې ته ډېر ارزښت ورکوي. مخکې هم زموږ اکثره ماتې ګوډې روغې جوړې به د مشرانو د جرګو د لارې نه حل کېدل. اوس هم انشاءالله هماغه دود مونږ کې رواج لري او جرګو ته ډېر اهمیت ورکوو په درنه سترګه ورته ګورو.
حاجي صاحب دغه کلي دود دستور څنګه دی؟ مثلا واده وي یا غم خادي کې که نه تاسو څنګه دا سرته رسوئ؟
که چېرته زموږ په دې کلی کې واده وشو، نو د هغې غاړې میران او د دې غاړې میران په شریک راځو، ډېر په قدر سره یو د بل عزت کوو. غواړو ښه په درنښي راغواړو، موږ هغوی غواړو، دوی موږ غواړو، د ورورۍ په فضا کې هغه خوښي موږ ترسره کوو. همداسې چېرته په دې ولس مړی وشي، ټول جنازې ته ورځو، په شریکه ځو، هلته قبر وباسو، ورته تر درې ورځو پورې ځو او د هغه سره غمرازي کوو. دو د خو دستور د پخوا نه راپات.
ډېره مننه حاجي صاحب. اوس یو بل ورور ته مخامخ یم، دی به راته خپل نوم واخلي او بیا به ووایي چې د میرانو د کلي د خلکو ژوند ځواک په څه شي باندې ولاړ دی. مهرباني، اول خپل نوم والی.
زما نوم احمد ولی، د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ د همدغه میرانو د قرې اوسېدونکی یم. پخوا خو تقریبا 95% خلک زموږ د دې قرې چې ټول ژوند په زراعت او مالداری ولاړ، خو اوس الحمدلله خلک ویښ شوي او د تعلیم کچه مې اوس ناسه د نسبت د پخوا کلونو ته لوړه تللې ده. نو اوس 50% خلک زموږ په ښار کې کاروبار کې څوک رسمي وظیفې لري، څوک کلکاران دي، څوک ټیکاداران دي، او همدغه 50% چې دا اوس هم په مالدارۍ او په زراعت بوغ دي. خو تنا په هغې اکتفا نه کوي، چون قیمتونه ورځ په ورځ لوړېږي، نو ورسره د زمینداری او د مالدارۍ په څنګ کې نور کارونه هم کوي، خصوصي کارونه لکه تجارت او د ښار کې کاروبار او نور.
تاسو ویلي چې د زراعت ته د خلکو مخه ده، ستاسو په دې ځمکو باندې عموما تاسو څه شی ډېر کوئ؟
زمونږ په ځمکو کې خو عموما ټول غلجات دلته کرل کېږي، خصوصا د غلجاتو د جملې نه شولې د وریجو فصل ده، همدارنګه جوار، غنم، او د سبزیو په برخه کې بېنډۍ، مټر، په صنعتي نباتاتو کې ګنی، پنبه داسې لږه کرل کېږي، او د ځان دپاره بعضې سبزیګانې لکه کریله او تورۍ دغه شینه هم کري. لویه برخه چې ده غنم او شول او جوار زیات کوي خلک.
کله چې سبزي وشي که نه، سبزي خو عموما په دغه ننګرهار کې زیاته کېږي، تاسو چې سبزی وشي او ستاسو د ضرورت نه زیاته وي، به څه کوي؟
هغه سبزی زمونږ د قانون مونږ خپل وړو جلال آباد ښار ته، دلته د بیسوداړه کې زمونږ لنډ همدغه هلته به دا تجاران راتله، دې نه به سبزی اخیستل او بیا به کابل ته وړو. اوس چې دارک هغه د سبزی منډی ته وړي او عملته، نو د روز نه خبره ده چې په سوچا خرڅ کړي چې زمونږ دغه نه ضرورت نه زیاتي، نو د خرڅ ته د جلال آباد ښار ته وړو.
دلته د اوبخور سیستم څنګه دی؟ ستاسو کانالونه جوړ دي؟
زمونږ د اوبخور سیستم کاریزی نه ده، د سین اوبه دي، او زمونږ دغه د منطقې نیمه ځمکه چې ده د کابل د سین اوبه څښي. هلته مونږ یو سربند لرو او یو برخه ځمکې زمونږ چې دي د کونړ د سین اوبه څښي. مونږ د سربند په ذریعه او یو لوی لختي په ذریعه زمونږ کلي ته اوبه راغلي دي کونړ د سین، او ماغونه مونږ اوبخور کوو.
د اوبخور په معامله کې خو داسې لانجې کنجې نه راځي، ځکه اکثر وخت د دیقانانو د اوبو په وار باندې جنګونه راځي او ترپګنی وي پکې، داسې څه مسله خو نشته؟
الحمدلله فعلا اوس دپاره نشته، ده اوس زمونږ اوبه ډېرې دي. خوا به چوپه دغه مسله کې بل بعضې داسې ماتو ګوډې راتلې، خو داسې ډېر زیات نه چې خدای ناخواسته پکې مړي وشاید شي وشي، خو لانجې او مشکلات وو. د بره ولسونو سره زمونږ مشکلات د اوبو په سر راتله. پخوا اوبه چون کمې وې، او بل دا چې سربند هم په اساسي ډول نه و جوړ شوی، نو ولس به خپل اکثر وخت سربند ته، دا سربند به مونږ خپله کوو. نو که اوبه به زیاتو کمې شوې، یو بل به واړولو، نو طبعا مشکل پیدا کېده. اوس الحمدلله سربند زمونږ یو څه ناسه جوړ ده، اوس مونږ ډېر خپل هم سربند ته نه ځو، اوبه زمونږ ډېرې دي. خو دغه د ډېروالي علت دا ده چې یو د سربند جوړېدو وجه ده، او بله وجه دا ده چې دغه زمونږ زراعتي ځمکې اکثره پر رهایشي نمرو بدلې شوې دي. د ډېرو ولایتونو نه، د ډېرو نورو ولسوالیو نه زمونږ د منطقو ته خلک راغلي او دلته ځمکې اخیستي زما او تانه، او هغه په کورونو بدلې شوي، او خو زراعتي ځمکه کمه شوې، نو ځکه اوبه زیاتې شوې دي. او بله خبره دا ده چې زمونږ سربند جوړ شوی.
تاسو په خپلو خبرو کې ویلي چې د نورو ولایتونو او نورو ځایونو نه خلک راغلي او ستاسو په منطقې کې ځمکې اخیستي او کورونه جوړ کړي، دغه خلکو سره بیا ستاسو تګ راتګ یا داسې مړی ژوندی شریک شوی دی، او کنه هر څو خپل کار کوي؟
ولاغه دی پښتو د اسلامي نگانه کورته وګورال خو د پښتو د دلخه کورته وګورل، نو کچیرته دا نه خسته مړی ژوندی پکې وشو، نو موږ دغوی مړی ژوندی وغه جنازې ته ورځو. او نور داسې چې د خپل ول سره خاص کوم دغه لرو ارتباطات لرو، نو دوی سره دومره زیات نه لرو. یو وجه دا ده چې زمونږ اکثر هغه مالچرونه چې کوم زمونږ ځمکې وي، زمونږ د ولس مالچر وو، هغه زمونږ قومي ځمکې وي، هغه بعضو خلکو په جالي قوالې جوړې کړې وي، هغه په دې خلکو خرڅې کړې نه. خو دا وجه ده چې زمونږ داسې چندان ډېر دغه ځکه د بل ځینه راغلي او زمونږ ځمکې نیولي، یا په زور، یا د پیسو په زور، یا د جالي قوالو په زور. او بله دا ده چې زمونږ دغه زراعتي ځمکې اکثره دوی پر رهایشي ځمکو بدلې کړي، نو زه خپل هم د زراعت د اړخه چې ورته ګورم، زما سره ډېر چندان ورسره نه لګېږي، ځکه زراعت په ما ډېر ګران ده. او هر ملک زمونږ ملک خو بیا خصوصا په زراعت ولاړ دی، د اقتصاد په زراعت مالداري ولاړ ده. زه خپله د یو زراعت د مسلکي په توګه زه په دې خبره ډیر خپه کیږم چې زمونږ زراعتي ځمکې په رهایشي بدلیږي. نو خیر روابط زمونږ شته، حسنه روابط شته، خو د ډېرې سې محبت هم ورسره نه لوسه.
بل ورور ته مخامخ یم او د دننه به دا پوښتنه وکړو چې ستاسو په میرانو کلي کې تعلیمي روجان څنګه دی؟
نوم مې رفیع الله، د میرانو بیسوند ولسوالۍ د میران د کلي اوسېدونکی. د میرانو په کلي کې اوس تقریبا د درې کالو راهیسې نه، چې پخوا مکتب موجود نه و، مګر اوس د یو مکتب جوړ شوی ده. خو تر اوسه پورې څلورم صنفه پورې د شاګردان زده کړې کوي، چې نجونې هم پکې شاملې دي او هلکان هم پکې شامل دي.
دا چې بیا لوړو صنفونو ته شي، بیا چېرته ځي؟
فعلا نهم صنفه پورې نه شته، صرف څلورم صنفه پورې دي. شاید چې نهم صنف ته ورسېږي، دې نه بعد د بنغور لیسې ته تلل کېږي، سفرچه کېږي، بیا هلته زده کړې ترسره کوي. محمدي صاحبزاده
دا د هلکانو لیسه ده؟
محمدي صاحبزاده دا د پخوا نه د هلکانو لیسه ده.
په دغه لیسه کې به څو زره شاګردان جذب شوي وي او د څو کلو شاګردان ورځي؟
دلته تقریبا په دغه لیسه کې 8000 متعلمین زده کړې ترسره کوي، او دغه زده کړې درې ټیمه ترسره کوي. یو د سار د و نیمو نه تر یولس بجو پورې یو ټیم زده کړې دي، بیا د یولس نیمو نه تر دو بجو پورې دي، او د دو نه تر ماښامه پورې پنځو پورې فکر کوم چې دا زده کړې ترسره کوي. خو دلته ساختمانو ډېر معاشت ضرورت ده چې باید دلته ساختمان جوړ شي د مکتب دپاره. مګر هملته د بنغورو د همدې محمدي صاحبزاده د لیسې تر څنګ یو بله لیسه چې د نجونو دپاره جوړه شوې ده، فکر کوم چې د آلمان هیواد په مالي مرسته باندې هلته جوړه شوې ده، نجونې هلته زده کړې کوي.
دغه جونې چې بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي، دا چېرته پوهنتوني زده کړو ته ځي؟
ډېر کم فیصدي نجونې فکر کوم چې شاید لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې دغه د بېسودو خلک د ښار نه یو څه اندازه داسې لري دي، تقریبا نه شي کولای چې ټول د همدې ځینه روزمره ښار ته د زده کړو دپاره لاړ شي. مګر بیا هم داسې 3% یا 4% پورې نجونې شاید چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا
کړي. دا چې پوهنتون ته لاړ نه شي، په ځینې خو په کور کې نه، ځینې داسې معلمې ته نه راوځي،
ځینې د استادانو په صفت هم دندې ترسره کوي. نور اکثریت داسې کېږي چې په ما کورونه ما دولسم صنف نه فارغ شي، شاید په کور کې پاتې شي. که نه
هلکان چې کله بیا د دولسمو ټولګیو نه فارغ شي، دوی خو به حتما پوهنتوني زده کړو ته ځي،
ټول لوړو زده کړو ته لاره نه پیدا کوي. دلته زه فکر کوم شاید چې 40% هلکان لوړو زده کړو ته لاره پیدا نه کړي. بعضې دي چې که دولسم صنف نه فارغ شي او دوی په دولتي پوهنتونونو کې جذب شي، خو ښه ده. او که چېرته نه شي، نو دوی نه شي کولای په شخصي پوهنتونونو کې، دوی مصارف دغه کې خلکو د اقتصاد هم چې دا نه جابه شي، دوی په دغه فیس روزانه دی، دغه ورکې میاشتنی فیس ورکې د شخصي پوهنتونونو، ځکه مصارف لري او دومره خلک اقتصاد برابر نه ده چې دا پیسې یا مصارف د پوهنتون ورته ورکړی شي.
بیا دی د بیروزګارۍ سره څه کوي؟ دا بیروزګاره پاتې کېږي او که نه چېرته په کارونو باندې لګي؟
بعض خلک دي، اما شخصي کارونه کوي، څوک دقاني کوي او څوک نور مزدوري، مختلف قسم کارونه کوي چې د ژوند دپاره یو څه نفقه پیدا کړي، اولاد یا کورنۍ دپاره.
دلته یو ځوان ته مخامخ یم، دنه به اول د ده د نوم تپوس وکړو او بیا به دا پوښتنه ترېنه وکړو چې تاسې د ځوانانو بنډارونه په خپل کلي کې آباد ساتلي دي او که نه.
نوم مې ملنګ، هغه د بېسودو ولسوالۍ د میران د کلي اوسېدونکی. موږ خپلو کې کله راټولېږو، داسې دوستان لس پنځلس ورځو کې یو دېره کې یا یو حجره کې کینو، خپلو کې داسې بنډار جوړو، هغې کې د ساز او د سرود هم پروګرام کوو، کینو او غزل او ساتری او تفریح په شکل وخت یې راو،
سندرغاړي راولې او کنه خپل داسې رباب منګي جوړوي.
داسې دوستان هم زموږ شته چې داسې شوقیان غزل نیم وی، خو اکثریت د بازار نه راولو، جلال آباد خار نه راځي، او بس کینو سره غیوم ساتری کیږي، هغه هم اکثره مرګري دي. خپلو کې بعضي دوستان انډوالان داسې ټپي لنډۍ یا کوم غزل د بعضي شاعرانو وی،
په ودونو کې بیا ټنګ ټکور وی،
خو هر واده کې نه، خو د بعضي داسې زموږ کلیوال دي چې او د هغه پروګرام کې خو په آزاد ماحول کې خسته پروګرام د موسیقي خرسه، خو په آزاد خو امنیت خسته، الحمدلله سه مشکل نشته.
خو خو به دغلته ګودرونه او خلک بتلل او دغه کلی هم د سین په غاړه پروت دی، تاسو اوس دلته ګودر لري آباد دی؟
ولې زمونږ په یاداش کې خو نشته ګودرونه، خو خو او اوس الحمدلله هغه مشکل حل دی، ګودرونه مړنګ شوي، انقلاب تیر شو، اوس کور په کور د کوی سهولت شته، او د سی خاص اوس ضرورت هم نشته ورته د ګودر ته د تګ او اوس هغه وخت او هغه شرایط هم همداسې ورته جوړ نه دي.
که در ته وویل تاسو مخکې وویلې چې تاسې په میاشت کې یا پنځلس ورځو کې یا دوه میاشتو کې د دغې ځای مشهور داسې روایتي خوراک څه دی ستاسې تر منځ بیا څه شی خورئ سره داسې د شپې چې راټولېږئ؟
چې کله مونږ داسې ځوانان لس پنځلس انډیوالان راټولېږو نو حتما داسې یو ګډ اخلو او هغه هملته خپله جوړو داسې اوس دوه درې رقم ته پخو سیخ پکې جوړو پټې دانې جوړو روشتې جوړو ښه په هماغه طبیعت باندې جوړو ځان ته خپلې دغه کوخوې.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو زما کور زما کلی خبرونه کې تاسو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند د میرانو کلی په حق له معلومات واوریدل. تر بلې خبرونې پورې چې زموږ یو بل همکار به د پښتنو د یو بل کلی د معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې واقع کیږي. د نننۍ ورځې کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. ښاد او آباد اوسئ.